السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفی الله استان اگزام. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي. دا مو د مطالبو په سر کې مهم راپور دی چې درته خپور بشي. نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او ځینې مثبتې نتیجې هم ورکړې دي. خو په سر کې خبرونه په بهرني خبرونو کې وروسته خبري یوري د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت نن وویل و څلوېخت کسانی په تروریستي او وژونکو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړي دي. د پاکستان پولیس ته څیرمه د هند پر یو پوځي اډه په برید کې دوه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل شوي دي. دا ټول له کورنۍ خبرونو وروسته چې قاسم سلام علي دروي.
نمړې هم دا مهمه کورونی خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وسی. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له غړو سره په ټلیفون خبري وکړي او د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې د خبري په اړه باید له دغه جرګې سره مشوره وسی. دا هم پوره خبرونه. جمهور ریاست وای حکومت له مخکنی ژمنې سره سم په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو تر سره کولو ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال وای سید ظفر هاشمی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې لومړی به په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات راځي او بیا به انتخابات وسی.
موږ خو خپله تلاش کوو چې اول اصلاحات راځي بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لوی جرګې شي. او موږ بالکل هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او حراست په نوم شورا د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان سوی تقریبي نیټه غیر عملي بللې او وایي چې دا به د اساسي قانون د تعدیل په هدف جوړونکي لوی جرګه ځنډ نه کړي. حکومت له دې مخکې ویلي و چې راتلونکي اوړي او مني ترمنځ موده کې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له روزونکو او غړو سره ټلیفوني خبري وکړې. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر د فوټبال د ملي ټیم له غړو سره په خبرو کې د غوي د هڅو ستاینه وکړه او دوی ته د ورستۍ بریا او مبارکي ورکړه. بیان زیاتوي چې ولسمشر افغان فوټبالرانو ته ویل چې دی به له هند سره د افغانستان د فوټبال وروستۍ سیالۍ وګوري او د افغان لوبډلې د بریالیتوب غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د فوټبال د سیالۍ په لړ کې سبا ته افغانستان له هند سره په فائنل یا وروستۍ لوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دې مخکې د دغه لړۍ درې لوبې له بنګلاديش، مالدیف او سریلانکا څخه په ستر توپیر ګټلې وې. په همدې حال کې د کورونی چارو وزارت له خلکو غوښتي چې د هند په وړاندې د فوټبال د احتمالي بریا په صورت کې باید هوایي ډزې ونه سي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسي چې له دغه امر څخه سرغړونه وکړي. او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي سوله یو ملي بهیر دی او حکومت باید د سولې خبرې د دغه جرګې له غړو سره په مشورې پر مخ بوزي. عبدالروف ابراهیمی نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د وینا پر مهال همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې له یوې ډلې سره د سولې خبرې داسې نسی چې په افغانستان کې یوه نوې فاجعه رامنځته کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر هم غونډې ته وویل چې افغانان د بهرنۍ اهدافو او پروژو د عملي کېدو له امله هر ورځ قرباني ورکوي او په وینا یې حکومت باید د ملي ګټو د ساتلو لپاره د سولې او جګړې پالیسۍ دغه جرګې له غړو سره په مشوره چمتو کړي. ټاکل سوی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو استازي د رواني جنوري په 11مه په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړي. د کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه از ما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو څرمه د هند پر یو فوزي اډه په برید کې دوه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل سي دي. څلور سختريزي وسلوال نن سهار د پاکستان پولیسو څرمه د پټانکوټ په نوم د هوائي ځواک د فوزي اډې د استوګنې سیمې ته ننوتل خو ونه توانېدل هغه ساحې ته ځنونه ورسوي چې جنگي سرخی الوتکه او نور مهم فوزي تجهیزات پکې ساتل کیږي. پټانکوټ هغه لوی لارې ته څرمه پروت چې د هندستان جمو کشمیر سیمه چې د سختريزو مرکز بلل کیږي د دغه هواد له نورو سیمو سره تړي. د هند کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ ویل دوی له ګاونډوي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي خو پر هند تروریستي برید ورته د منلو وړ نه دی.
پاکستان ہمارا پڑوسی دیس ہے، ہم چاہتے ہیں
دوی پاکستان زموږ گاونډي هیواد دی. زموږ غوښتنه ده چې نه یوازې له پاکستان بلکې ټولو گاونډیو هیوادونو سره مو اړیکې شي وي. موږ سوله هم غواړو، خو که چیرې پر هند هر ډول تروریستي برید کیږي موږ به غږ متوونکی ځواب ورکوو. په هند کې دا تازه په حمله په داسل کیږي چې هڅه کیږي د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شي سي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیر اونۍ پاکستان ته سفر وکړ او له خپل پاکستاني سیال سره یې وکتل. هندستان د دو اونیو لپاره په یوه ازمایښتي دوره کې په پلازمینه نوې ډیلی کې د شخصي موټرو پر تګ راتګ محدودیت ولګاوه. چارواکي وایي دغه تصمیم د هوا د ککړتیا د کمیدو لپاره نیولی دی. د دې پلان له مخې شخصي موټرونه د 2018 میلادي کال د جنوري له اولې تر 15 پورې یوازې پر ټاکلې ورځ کولی سي پر سړکونو تګ راتګ وکړي. امبولانس، د پولیسو، اطفایي او ټکسي موټرونه په دغو تازه مقرراتو کې شامل نه دي. د نوې ډیلی اوسیدونکي د ژمي پر مهال هم د هوا له سختې ککړتیا ځورېږي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې 30 کسان یې په تروریستي او وژونکو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړي دي. د اعدام سوو کسانو په لیست کې چې په دولتي رسنیو کې خپور سوی د نمر باقر النمر نوم هم شامل دی چې یو با نفوذ شیعه روحاني ګڼل کیږي. النمر د هغو مظاهرو اصلي تراوه چې په 2011 میلادي کال کې شیعهګانو د عربستان د شاهي حکومت پر ضد پیل کړې. هغه مظاهرې د عرب پسرلي یا په عرب هیوادونو کې د پاڅونونو یوه برخه وه چې شیعهګانو د سعودي عربستان په ختیځ کې پیل کړې وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته پرېښی دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ماموران ووژل سول او وروسته حکومت د شیعه اقلیت په سلګونو غړي ونیول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې نن 30 کسان په 12 بېلابېلو سیمو کې اعدام سوي دي. سعودي عربستان 15 کاله وروسته په بغداد کې خپل سفارت پرانیست. سعودي عربستان په 1990 میلادي کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتاړه چې صدام حسین د کویچ د نیولو امر وکړ. د عراق لپاره د عربستان سفیر سامر السوبهان العربیه ټلویزیون ته وویل په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانیستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د افراطي ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا عربستان عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري. دغه راز یې انتقاد کوه چې په عراق کې له سنیانو سره تبعیض کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې 24 هوایي بریدونه کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سره راغلي دي چې تل افر سیمې ته نږدې د داعش 9 سنگرونه او 4 پلونه چې د ډلې ورڅخه کار اخیست له منځه وړل سوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسول ښار شاوخوا دغه راز د رمادي ښار ته څیرمه سوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریې په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نښه کړې. او مصري چارواکي وایي په نیل سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه سوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړې له اوبو راایستلي او روغتون ته یې لېږدولي دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې سوې کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود، خو 18 تنه پکښې سپاره وه. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
له سالی محمد سالی مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم کتلی او لوستلی شئ. په دې خبرونه کې مهم راپور دی چې سولې علي شوراوي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي.
طالبان اتحاد او یووالی د مذاکراتو په ترڅ کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
په دې اړه د سیاسي کارپو خوشحال خلیل مرکه هم درته خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره توافق ته رسیدلي.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان سفران وزیر دوی هوکړې ته ورسېدل چې د 2018 کال تر پایه به د دغو کارتونو موده وغځول شي.
هڅه کوو چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم درته لایف یا ژوندۍ توګه باندې له خپل خبریال نه معلومات واخلو. د پروګرام په دوی منی مای کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرونې مه هېروئ. و وخت 2:09 راځي. رازو لومړی راپور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي. د دې شورا سرپرست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع د تفصیل لپاره ناجیه صاحبه استودیو ته راغلې ده.
بلې ستنیزی صاحب، په افغانستان کې د دایمي سولې د راوصلو په هدف په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په درشل کې د سولې عالي شورا وایي چې د دغو هلو ځلو تقاضا همدا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک د سولې په خبرو اترو کې یو متحد دریز ولري. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اتحاد د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغه هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک چې د وسلوالو مخالفینو په لړ قوي یو قدرت ته یو قوت ته هغه په یو متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف یو شمېر هلې ځلې پیل شوې دي. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف هم په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي، خو دا چې د طالبانو له روانو اختلافاتو حل به د سولې په خبرو اترو کې څومره ګټور وي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کدي اتفاق راشي سره یو شي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. د طالبانو یووالي ته ضرورت شته، او یوالی دا نه یوازې چې د دوی خپل په مابین کې انسجام دی او خپل په مابین کې فائده ده، او ملت ته د دوی ډېره غټه فائده رسیږي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پیل شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول، خو دا چې د سولې د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په درشل کې د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د جوړې شوې غونډې هدف څه دی، او آیا دغه غونډه به د دې سبب شي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې برخه واخلي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیري په دې اړه دغه پوښتنې ځواب کړي.
بله شک چې همداسې د طالبانو غواړي خپل په منځ کې مخالفتونه حل کړي، او دوی وکولی شي چې څو ولایتونه سقوط کړي. یعنې که دوی تر منځ وروستي مخالفتونه هم نه وای، موږ به اوس هلمند په خپل لاس کې نه درلودی، روزګان به خپل لاس کې نه درلودی، فراه به نه درلودلی خپل په لاس کې. دا به طالبانو په ذریعه باندې سپوستي وای. دوی دا خپل په منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي، او بالاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خاوره کې دننه وځپي. بلې ستنیزی صاحب،
بلې ډېره مننه ناجیه صاحبه چې د سولې د عالي شورا د وروستۍ د چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه مو معلومات ورکړل. ومو لیدل چې د سولې عالي شورا ویلي دي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې چې تمه ده راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي خپل دریز همغږی او واضح کړي، ځکه چې د دوی همغږی دریز د سولې د مذاکراتو لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. لکه څنګه مو چې واورېدل، ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ په دوشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي او له طالبانو سره د سولې د مسلې پر لارو چارو خبرې وکړي. په کابل کې د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي پاکستان باید سر له اوسه پر طالبانو فشار راولي چې اوربند ته غاړه کېږدي. احمد شیبر د سولې پر روان بهیر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره غږېدلی او لومړی همدا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان پر طالبانو دومره واک لري چې هغوی اوربند ته مجبور کړي؟
نیابتی جګړه ماران دی او په افغانستان کې د هغوی د منافعو لپاره جنګیږي، او دا خبره نن سبا ټوله ثابته شوې ده. نو طبعا کله چې مذاکرات کوي هغوی کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي، او یا حداقل طالبانو ته ووایي چې وربند کی او جنگ محدود کی او قطع کی او د څه وخت لپاره ستاسو مذاکرات وسی.
خلیل صاحب د دې له خاطر چې څلور اړخیز غونډه لانه ته جوړه شوې او طالبانو سره مخامخ خبرې لانه دي شوې د دوهم ځل لپاره، فکر نه کوي چې د اوربند مسله که اوس مطرح شي ورله مخه ده؟
کله اوس مذاکرات پیلېږي، مخکې مذاکراتو کې به دغه د اوربند مسایل ځینې نور مسایل افغانستان خپلې غوښتنې لري، پاکستان خپلې غوښتنې لري، نو په هغه کې یوه غوښتنه د افغانستان د خلکو او د مجموع کې د ټولو افغانانو همدا غوښتنه چې دا ځل مذاکرې چې کېږي او هغه نه اوله خبره باید د افغانستان د افغانانو همدا د اوربند مسله پاکستان سره وي او همدغه چې ورو ورو د اوربند نه بعد د هغه ډلو د سولې بهیر ته راوستل وي.
د افغانستان په حکومت باندې د سولې د خبرو په ارتباط دا انتقاد دی چې ولې افغان حکومت له رسنیو سره د سولې د بهیر جزئیات نه شریکوي.
طالبان سره سوله د ټول افغانستان د خلکو په ژوند باندې اثر کوي، نو طبعا دومره غټه سیاسي معامله چې کېږي دا د افغانستان د خلکو د رسنیو د ټولو حق ده چې دغه مسایل نه خبر شي او جزئیات نه خبر شي، خو البته په ځینې مسایل ممکن زر رسنیز نه شي او دا خبره دا منطق هم دوی په ځای دلته په داخل کې افغانستان کې ټول په یو خوله نه دي د سولې په برخه کې، هر یو دغه بهیر ته د خپلې دید له زاویې نه ګوري او د خپلو مفاداتو له نظره ورته ګوري. ممکن که چیرته ځینې خبرې هغه خبرې چې تر اوسه پورې لا نهایي شوې نه دي او مخکې له وخت نه رسوا شي یا رسنیو ته درز وکړي، ممکن د سولې په پروسه باندې ډېر بد تاثیر وکړي. د دې تجربه موږ تاسو په دیارلس کلونو کې لرو.
ځینې کسان دې ته خوشبینه دي چې د افغانستان حکومت به دا ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکا په ملاتړ په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. له دغو دوو هیوادونو څخه د فشار د الې په توګه کابل څومره استفاده کولی شي؟
اصل کې موضوع کې چې موږ تاسو د پاکستان رسنۍ په دروستیو کې وګورو، د پاکستان هغه کوم سیاسي رهبران چې کوم دي یو وخت کې د طالبان نه حمایت کوو په افغانستان کې په ښکاره هغوی عملا اوس ډېر ښه خبرې کوي د افغانستان د سولې باره کې، لکه تېره ورځ مولانا فضل الرحمن په کوټه کې د چین او د پاکستان ترمنځ د لویې لارې د پرانستې په ورځ ونیولو چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، ځکه موږ منځنۍ آسیا ته رسېږو. نو د مولانا فضل الرحمن له خولې نه داسې یو خبره چې هغه کسان له خولې داسې یو خبره چې وخت کې به په افغانستان کې جنګ تشویقوو او دې ته به جهاد ویلي او طالبانو تر شا به ولاړو، هغوی دغسې د سولې خبرې کوي. نو دغه هغه مثبت علایم دي چې معلومېږي چې د پاکستان په مجموع کې حکومت دا ځل خپلم دې ته حاضر شوی ده چې حداقل یو څه نرمخ وښيي، او بله خوانه چې د چین او د امریکې د استازو موجودیت په خپله دا ثابتوي چې پاکستان دغه فشار منلی ده او هم دغه فشار پرې روان ده. نو طبعا ممکن دا ځل ډېره هیله مندي شته چې یوه نتیجې ته سره ورسېږي او پاکستان دا ځل نشي کولای د دومره نړیوالو قوتونو په مقابل کې هغه رقم ته په اصطلاح سپین سترګي وکړي او دواری دا خبرې رد کړي.
بلې، په مرکه کې مو د خوشحال خلیل البته چې د سیاسي چارو څېړونکی دی واوریدل چې پاکستان په طالبانو واک لري او کولی شي چې په اوس وخت کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي په دې شرط چې واقعا هم د امریکا او چین لخوا په دوی فشار راوستل شي. د کابل چاپ نننی ورځپاڼو هم تر ډیره د سولې په خبرو باندې مطالب لیکلي. دا ورځپاڼې اسدالله لودین کتلی او دغه ورځپاڼې بیان داسې موږ ته کړی دی.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه راپورته شوو بحثونو او د دغو بحثونو احتمالي نتیجو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي زیږدیز کال په لومړي ماښام زګی برید او د سولې تته راتلونکي په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د تیر ورځې انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان حکومت ویلي چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دا حمله کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف له هغه سفر وروسته وشوه چې افغان چارواکو ته یې پکې ډاډ ورکړ چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه کاریږي. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت باید د پاکستان په وړاندې محتاط او زیرک اوسي، دا ځکه چې پاکستان له افغان حکومت سره د ژمنو په عملي کولو کې صادق نه دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سولې په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې سوله له نوي لیدلوري کله پخواني. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت ته د سولې لپاره د دقیق ادرس پیدا کول هم ستونزمن شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دغه کار تر شا هم د پاکستان لاس دی څو یوه ډله طالبان د امتیاز اخیستو او نړیوالو فشارونو د کمولو په هدف د سولې خبرې ته کینوي او بله ډله د جګړې په ډګر کې فعال وساتي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د نړیوالو په مرسته پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ځل به پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي ځکه چې د امریکا په کالیفورنیا کې هم وروستی برید د هغې میړه او ښځې لخوا وشو چې د پنجاب اصلي اوسیدونکي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبان هم اوس په دې پوه شوي چې پردۍ جګړه پرې تپل شوې او د ورځپاڼې په باور که سیمه او نړۍ د ځان امنیت غواړي باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې همغږې او ګډې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ستاسو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درز د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې pa.azadiradio.org له لارې هم اوریدلی او همه مطالب کتلی شئ. البته د ازادي راډیو په دننه ورځې د ویب پاڼې په مطالبو کې مهم راپور دا د چې د کابل خان انتحاري حملې 1 لس تنه ټپیان او 2 تنه وشلي. البته دا د بېګا شپې حمله وه چې د تایمنی په نهم سړک کې شوې وه. همداراز ځینې نور مهم مطالب هم شته. تاسو کولی شئ دغه ویب پاڼې ته ورشئ او مهم مطالب وګورئ. همداراز د ویب پاڼې د سر په برخه کې د ژوندیو خپرونو برخه هم شته چې کولی شئ په کلیک کولو سره د ژوندۍ خپرونې واورئ. د ازادي راډیو فیسبوک هم هیروي facebook.com/azadiradio تازه خبرونه خبروي. اوس به هم راشو د پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزیدو په اړه مرکې ته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي څه باندې 3 میاشتې مخکې یو پاکستاني پلاوی افغانستان ته په خپل سفر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وخت د تمدید او د ناراجستر شوي افغان کډوالو په برخه کې یو توافق ته ورسېدل او وویل چې دغه توافق د کابینې تصویب ته اړتیا لري. زموږ همکارې مرضی احمدزی د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره مرکه کړې ده.
پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشتي. 1.6 میلیونه د مهاجرت کارتونه لري او پاتې نورې تر اوسه پورې نه دي راجستر شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په کابل کې په دوو مهمو مواردو توافق ته ورسېدل. لومړی دا چې هلته د افغان کډوال چې راجستر نه دي هغوی به پاکستان کې راجستر کیږي. د دې تر څنګ 1.6 میلیونه افغان کډوال چې د مهاجرت د کارتونو نیټه د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده د دغو کارتونو د مودې د غزولو په اړه دوی توافق ته ورسېدل. یعنی د 2015 کال تر پایه پورې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان سفران وزیر دوی هوکړې ته ورسېدل چې د 2015 کال تر پایه به د دغو کارتونو موده وغزول شي.
کوم شمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې اوس میشت دي څه ضمانت وجود لري په دې برخه کې چې دوی دغه د کډوالۍ پروسه تمدید کیږي؟
د 1.6 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو نیټه د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده. وروسته د دې چې د دوی د مهاجرت د کارتونو نیټه پای ته ورسېده د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزارت ټولو مربوطه اداراتو ته په پاکستان کې یو مکتوب واستو او له مکتوب څخه په مکتوب کې له ټولو اداراتو څخه غوښتنه شوې تر څو چې د دوی د مهاجرت کارتونو نیټه غزول کیږي افغان کډوالو ته په پاکستان کې هیڅ ډول ستونزه جوړه نه کړي. دغه کارتونه به د 2015 کال تر پایه پورې د دغو کارتونو نیټه یعنی د دوه نورو کلونو لپاره هم وغزول شي. په دې اړه په کابل کې مخکې هوکړه شوې وه.
میخیل صاحب محترم، دا چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال دي چې دوی کارتونه هم د کډوالۍ نه لري، دوی ته به نوي کارتونه ورکړل شي؟
مخکې ما یادونه وکړه چې 1.6 میلیون افغان کډوال هلته راجستر دي. له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال هلته تر اوسه پورې راجستر شوي نه دي. یعنی هغوی د مهاجرت کارتونه نه لري، هغوی اسناد قانوني اسناد نه لري هلته. په دې اړه هم د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان سره هوکړه کړې تر څو دغه افغان کډوال هلته راجستر شي تر څو دوی ته هیڅ ډول ستونزه نه وي په پاکستان کې. په دې اړه هوکړه شوې. دواړو حکومتونو هم پوره چمتووالی لري. یو سل کسیز کاري ټیم چمتو ده تر څو پاکستان ته ولاړ شي او پاکستان کې دغه پروسه رسمن شروع شي. د دوی پاسپورټونه آماده شوي پاکستان سفارت ته مونږ د ویزې لپاره استولي سر د هغو د ویزو په تمه یو چې ژر تر ژره هلته د دغه ناراجستر افغان کډوالو راجستریشن پروسه هلته پیل شي.
میخیل صاحب محترم، دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس ژوند کوي تاسو ضمانت وجود لري چې د دوی سره به ناوړه چلند په پاکستان کې نه کیږي؟
البته له پاکستانی چارواکو سره چې مونږ خبرې درلودې هغوی مونږ سره ژمنه وکړه چې کله چې هغه افغان کډوال هر ته راجستر شي دوی ته به هیڅ ډول ستونزه نه وي. په پاکستان هغه افغان کډوال چې د دوو کلونو دپاره د دوی د کارتونو موده غځول کیږي په دې اړه پاکستان علاقمندي ښودلې د وزیرانو په کچه دلته په کابل کې هوکړه شوې. صرف دغه موضوع د کابینې د پاکستان د کابینې پریکړې ته په تمه ده چې د پاکستان کابینه په دې اړه پریکړه وکړي او هغه خبرې چې مونږ له پاکستانی چارواکو سره کړي دي هغوی هم علاقمندي لري چې د دوی د کارتونو موده تر دوو نورو کلونو پورې وغځول شي. نو مونږ امیدوار یو چې ژر تر ژره د پاکستان کابینه په دې اړه پریکړه وکړي او د دغو کارتونو موده په پاکستان کې وځنډول شي.
بله، د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېدله او مو اورېدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو چې څه باندې 1.5 میلیون کډوال دي د هغوی د اوسېدو موده تمدید شوې ده تر 2012 کال پورې او په دې باندې له مخکې هم په له پاکستاني چارواکو سره د افغان چارواکو خبرو مثبته نتیجه ورکړې وه. دغو افغان کډوالو د اوسېدو موده په 2015 کال په ډسمبر کې پای ته ورسېده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس وخت ازادي راډیو ورې چې د سهار لوو د ماښام تر وخت پرونی کوي. همدا شیبه په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایل موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دای صاحب ستریم شپ خیر راغلی پروګرام ته. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه راتوي په غولس. بله، متاسفانه چې له ښاغلي دای سره مو اړیکه پرې شول. البته د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه مو دا وپتهل چې باید له خپل خبريال سره خبرې وکړو، خو متاسفانه چې اړیکه مو پرې شوه. راځو خپل بل راپور ته. د سمنګان محلي دولتي چارواکي د روان لمریز کال په ترڅ کې په دې ولایت کې د اسکارو د قانونو د عوایدو له کموالي خبر ورکوي. د سمنګان ولایت د والي ویان صدیق الله عزیزي وایي د 1990 لمریز کال په ترڅ کې د اسکارو د قانونو څخه ترلاسه شوي عوایدو سطح له 2 میلیارد افغانۍ څخه اوړي چې نسبت تیر هغه مالي کال ته پکې 35 میلیونه افغانۍ کموالی رامنځته شوی. مجیب حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په غیر قانوني ډول د قانون د رایستلو ستونزه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې موجوده ده او په ځینو مواردو کې د دولت مخالف وسلوال او طالب جنګیالي هم د قانون د غیر قانوني رایستلو په وسیله ځان ته مالي امکانات برابروي. د رارسېدلو راپورونو پر بنسټ چې تورستان او د افغان دولت مخالف وسلوال په غیر قانوني ډول د قانونو د رایستلو او قاچاق په وسیله د ترلاسه شویو پیسو په ګټه اخیستنې سره د هیواد په مختلفو سیمو کې نامنې تلامن وهي. اوس مهال د سمنګان سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د سکرو د قانونو د غیر قانوني رایستلو یا استخراج په اړه اندېښنه ښایي. د سمنګان د والي ویان صدیق الله عزیزي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د 1940 مالي کال په ترڅ کې د سکرو له قانونو څخه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ هوایت ترلاسه کړي دي. د ښاغلي عزیزي په اند چې د 1990 کال په ترڅ کې یې د سکرو له قانونو څخه د عوایدو مجموعي سطح 2.55 میلیارد افغانیو ته رسېده چې پکې د تیر مالي کال په پرتله څه باندې 45 میلیونه کموالی رامنځته شوی دی. عزیزي یې په اړه زیاته کړه. طبعاً د عوایدو کچه نسبت تیر کال ته راکمه شوې ده. تیر کال 2.55 میلیونه افغانۍ موږ ترلاسه کړې او په دې کال کې شاوخوا 2 میلیارد افغانیو ته عواید رسېږي. دای وای چې شاوخه 45 میلیونه کموالی پکې راغلی دی. په سمنګان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت په مختلفو سیمو کې بغیر قانوني توګه قانون رایستل کیږي او په عین وخت کې دوی د قانونو د محافظت او ساتنې د خاصې قطعې د ځواکونو له کموالي سره مخ دي چې یاده موضوع د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. اکثرا په سمنګان ولایت کې د سکارو کانونه په درې سو ولسوالۍ کې موجود دي چې د یادې سیمې په ملکي خلکو او محلي زورواکو تور لګول کی چې په غیر قانوني توګه دا قانون را باسي. خود د رئیس فلسوال حسن علي وایي چې هغه کسان د قانونو پر ایستلو لاس پورې کوي چې د هر یو تن سکارو په بدل کې دولت یو زرو پنځه سوه افغانۍ ورکوي. د هغه په خبره چې هیڅ محلي زورواکی په دې ولسوالۍ کې دا وړتیا نه لري چې په خپل سر د قانونو پر ایستلو لاس پورې کړي. په عین وخت کې بیا د سمنګان ولایت اوسیدونکي محلي دولت د قانونو غیر قانوني را ایستلو ته د مخنیوي په اړه په بې پامۍ تورنوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې په خپل سره او په غیر قانوني ډول د قانون د رایستونکو په وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د سمنګان مرکز ایبک دوه ښاریانې په اړه داسې وایي:
در ولسوالۍ دریسف ولایت سمنګان همچنان بسیار زیات
سمنګان په دریسف کې په غیر قانوني توګه قانون راپاسل کیږي او محلي زورواکي دا کار ترسره کوي. تر څو خلک له دولت سره مرسته ونه کړي دولت په یوازیتوب نشي کولای چې د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دبل بیا وایي چې هر څوک په خپله خوښه زغال راباسي دولت هم ورته بې پامه پاتې شوی دی. څوک نشته چې پوښتنه وکړي چې څنګه او په څه ډول دا قانون راباسل کیږي. هر څوک په خپله تبه دا قانون راباسي او پکې لاسوهنه ترسره کوي. په داسې حال کې په سمنګان ولایت کې د سکارو د قانونو د استخراج په اړه ضد و نقیض راپورونه خپرېږي چې په عین وخت کې د بلخ ولایت چارواکي هم د سیمه ییزو زورواکو لخوا د لرغونو سیمو د غیر قانوني کیندنو او د تاریخي اثرو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه قسیم سلام الوی.
د افغانستان جمهور رئیس اتوی حکومت له مخکنی ژمنې سره سم په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسل کې ده چې د ثبات او حراست په نوم شورا د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان سوې نیټه غیر عملي بللې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له روزونکو او غړو سره په ټلیفون خبرې کړې او هغوی ته د هند پر وړاندې د سبا ورځې د فاینل مسابقې د بریا غوښتنه کړې. په همدې حال کې ټاکل شوې ده تر راتلونکي اووه ساعته پورې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ درېمه پنځوس اووره سیالي په شارجې کې پیل سي. د پاکستان پولیس ته څرمه د هند پر یوې پوځي اډې په برید کې دوه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل شوي دي. دا برید نن سهار شوی دی. د سعودي عربستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې و څلوېښت کسان په تروریستي وژونکو فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. او هند د دوه اونۍ لپاره په یو ازمایښتي دوره کې په پلازمینې نوې ډیلي کې د شخصي موټرو پر تګ راتګ محدودیت ولګاوه. چارواکي وایي دغه تصمیم یې د هوا د ککړتیا د کمیدو لپاره نیولی دی.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به ملي بودیجه یو ځل بیا د تصویب لپاره ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ملي بودیجه د هیواد حالاتو منابعو ته په کتو د پروژو د مؤثریت او د عوایدو مصارفو ترمنځ د توازن په اساس جوړه شوې ده. شاغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې د ولسی جرګې غړیو هغه نظرونه به د بودیجې په برخه کې ومني چې د دوی د امکاناتو تر حد وي. د افغانستان د روان مالي کال بودیجه د نه ویشت سلنه ملي عوایدو او یو اویا سلنه بهرنیو مرستو پر اساس جوړه شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د پروان ولایت د جبل سراج د برېښنا سبسټیشن د 2.5 کیلو ولټ امپیر برېښنا د انتقال د ظرفیت په لرلو سره پرانستل سو. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې له تاجکستان او ازبکستان څخه به دغه وارداتي برېښنا په یو ګډ لین کې د پروان 2.5 کورنیو او د کاپیسا ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته هم برېښنا ورکړي. شاغلی مایار زیاته کړه چې د برېښنا د انتقال دغه سټیشن د هند لخوا د شپږویشت میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د پروان ولایت د جبل سراج د برېښنا د انتقال سب سټیشن پرون د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخوا پرانستل سو. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغه خونې استازو په ترکیه کې د ایکو په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی و. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او انتقال په برخه کې د ستونزو په اړه خبرې وسوې.
ایران، افغانستان او پاکستان او د مرکزي اسیا غړي چې په دې ایکو په سازمان کې غړیتوب لري کوم ستونزه چې په ترانزیتي او انتقالاتي لحاظ باندې موجود وي په هغه باندې بحث وشو او همدارنګه د ترکیې د حکومت تر طرف نه او د یوکو د غړو د طرف نه د لاجوردو د لارې په زر تر زره شروع کولو او په دې باندې د ټینګار مسله وه.
شاغلی الکوزی زیاته کړی چې د هغو فیصلو لپاره چې د ایکو په غونډه کې وسوې یو تدابیری پلان هم جوړ سو. د ایکو اقتصادي کلنۍ غونډه تیره اونۍ د ایکو سازمان د سوداګرۍ خونو د رئیسانو په ګډون د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه سوه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 4.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 45 پوله او زر پاکستانی کلداری 438 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو د حقیقت صدای پروګرام ته. له هغې وروسته د تندې څانګې پروګرام خبرېږي. د حقیقت صدای په پروګرام کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس شاه سلطان عاکفي سره خبرې واورئ. او له هغې وروسته د تندې څانګې په پروګرام کې د فول برایټ په اړه باندې معلومات که غواړئ په امریکا کې لوړې زده کړې وکړئ.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
درزه ته مننه کوم عاکف صاحب چې موږ د مرکه فرصت راکئ. د لومړی پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډېر مشکلاتو ستونزو څخه په کار پیل وکړ او بالاخره کار یې بشپړ کړ، فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونو چې تاسو حکومت وړاندې کړی څونه مطمئنه یاست چې بالاخره دا به عملي سي او عملي جنبه به خپل کړي؟
ډیره مننه جناب سنوال صاحب. خوشبختانه په دغسې ورځ باندې زه ورته خبرې سره کوو چې فقط درې ساعته مخکې، څلور ساعته مخکې جناب ماب رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون غړي په خپل حضور کې ومنل او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته وده ته تقدیم کړه. او په هغه مجلس کې د ملي والد حکومت اجرایه رئیس ډاکټر سعدالله عبدالله هم تشریف درلودی او د جمهوري ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودی او په هغه ځای کې جناب ماب رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله او اعلان یې وکړ چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکي کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي.
کوم مشخص پیشنهادونه؟
بالکل پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول، ځکه خو نو دا د کار پای او په حقیقت کې زموږ د پنځو میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا وه. په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجع کړی وو د ژورې مطالعې لپاره د انتخاباتي نظام وړاندیز وو. د دې واري مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کوي چې په نامه د MDR ملټي ډایمینشنل ریپرزنټیشن سیستم یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام دا مور ته وړاندې کړلو. د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې، د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې، د خپلواکو نوماندانو یو اتحاد په یو لیست کې، او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای سي او په مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې اکثره سره به متوجه ده یو د انتخابات خپل کمیسیون هم دا مسله یاده کړې او حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یاده چې دا اوسنی اس ان ټي وي سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندي نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ خو دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي؟
بالکل قطعا اس ان ټي وي ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې سنتي نظام ش نظام نه دی.
په کوم دلیل
اوس وایم دغه ستاسو سنی د ولسی جرګې غړي چې تشریف لري په تالار کې ناستې خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون، دوی د تیرو ټاکنو فقط اته دیرش او یا نه دیرش فیصد رای ورکوونکو استازیتوب کوي. یعنی اسنټیوي ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د شپېتو فیصدو نه زیاتې رایې ضایع کیږي، اما هم په موازي نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي آر نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپه سي. یعنی بیا به موږ تاسې د شپېتو د اویا فیصدو افغان رای ورکوونکو استازي لرو په ولسي جرګه کې، او بالعکس ضایعات د رایو به مو د دیرش نه تر څلوېښتو پورې وي. دا یوه شګنه ده، او د اسنټیوي دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې څه شی دی؟ وخت چې د اسنټیوي له لارې مستقل منفرد نماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نماندان کیږي، منفرد انتخاباتي مبارزې کوي، یا د پیسو په زور یا د قوم په زور یا د هر شي په زور دوی راځي استازي کیږي، بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي. دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزاو حالات او اقلم د دې لسو کلو یولس کلو شاهدان یو چې د ولسي جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګویه نه بولي. وخت چې دوی ځانونه جوابګویه نه بولي نو د ولسي جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نشته، کله د دوی په خپلو منځو کې سره دعوې وي، او کله دوی خپل یو پر بل شاهدي وایي چې وروره دا فساد کوي یا هغه فساد کوي. اما بالعکس کله که نظام تناسبي سو، کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل، اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې لپاره چې د بل سیاسي ګوند د نماندانو څخه ښه رایه واخلي. هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی، تر ټولو نامدار سړی، نیکنامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کړي چې ډېره رایه د بل حزب وګټي. اما اوس خو داسې نه ده، اوس خو هر څوک په خپل سر دی. دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغلل ولسي جرګې ته، سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري. سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي، دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضري وکړي، دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختي وکړي، دوی نه پرېږدي چې خدای نخواسته دوی په فساد ککړ شي. نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اسنټیوي نظام کې نسته، اما هم په موازي نظام کې هم په ام ډي آر کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا موږ تاسې په خیر سره لرو.
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی؟ هغه دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي. دې ته په کتو چې ډېر تاکید پر دې دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته سي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي، ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا به یو څه وخت نیسي؟
موږ دا مطالعه کړي دي. اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته همدا نن تطبیق کړه، ځکه ته چې هر اصلاح راولې نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولې، اصلاحات وخت گیره دي. اما اوس هم بله شکه حکومت نن جات ماب رئیس جمهور اعلان وکړي چې د راتلونکي کال په دوبی کې او یا په منی کې، په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي. معنا یې دا ده چې اقلا د اوس څخه تر دوبی پورې موږ تاسې کم تر کمه نه میاشتې وخت لرو، او که تر منی پورې کې د منی تر پایه پورې کې موږ تاسې د خیر بسته یو کال وخت لرو. بناءً یو کال یا لس میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي. اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي، کیدای سي نظام په بل انتخابات لپاره چې 15 کال شپږ کال بعد یې لور بدل سي.
مجموع کې دا کمیسیون له خوا خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړښت یو سیاسي مصلحت و، نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحت و. نو بنان هغه پیشنهادونه یا پیسې بغه اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دي دغه حالت څخه. ساسو جواب پرې اړه څه دی؟
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم، اما یو خبره کوم دا چې د ملي یووالي حکومت چې رامنځته سو، اوس موږ افغانان کرار کرار دې نتیجې ته سر رسیږو چې تر هغه چې خدای ناخواسته پروش کال وینې توی سوی وای، دا لوی دستاورد دی. یو دوهم، ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکن د ټاکنو په دوهم دور کې خو هم دغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دې ته یا هیته رایا چولې ده. او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکن د ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا اچولې ده ویني چې د ده رایا هلته استازی لري. په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه ده پیښ شوی. دا دوهم مثبت قدم دی. درې، که اوس د ملي یووالي حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیرې ناخوالې په کښې کې تکرار نه سي، نو زما په اند دا مثبت عمل دی. څلرم، بالکل موجود دی. قانون چا جوړ کړی دی؟ قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان یې تصویبوي، ولسمشر یې توشیح کوي. او د اساسي قانون نه اویایمه ماده صلاحیت ورکړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای سي د چارو غیر له مالي بودیجې نه په نورو ټولو چارو کې تقنیني فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان، او دا کار یې کړی دی. او بیا بیا هم وکړي، بیا بیا هم وکړي.
تاسو د کمیسیونو د ترکیب مسله یاده کړه، په دې اړه زه هم غواړم وپوښتم چې دغه کمیشنران چې فعلا په کمیسیونو کې موجود دي، دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیونو کې. نو اوس که چېرې د نوي کمیشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمیشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي یو بل مشکل له منځه؟
قطعا د هغه کمیشنر صاحبان چې دا ستدي کور یې ودان چې دا 2.5-3 کاله کار کړی دي، د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه یې خپل کړي دي. دا چې خپل کارونه یې قانوني کړي دي، غیر قانوني کړي دي، هغه ټول ملت ولیدل او په پوس ول او وای ورېدل. زه هېڅ بحث نه پر کوم. د دوی د کور ودان وي، کارونه یې اجرا کړل. اما اوس چې قانون نوی کېږي او قانون بدلېږي، تعدیلېږي، خو نو دا قانون بیا نافذ دی. او دا قانون چې نافذ دی، اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمېږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولاړ نو ما که چوکۍ د لاسه ورکړه نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډېره درسته او ثابته وي. بلکل د دوی د کور ودانې کارونه یې خپل کړي دي. حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي. شرایط دغسې وه، اوضاع دغسې وه، اوس هم دغسې دي. په آینده کې هم څوک ضمانت نشي کولی چې هېڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوي اجراءات کېږي، او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
ډېرې زیاتره مننه کوم معطفي صاحب چې فرصت پر راکوي او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلام صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه. خیر ووي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فولبرایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولی شي؟ او که تاسو هم غواړئ دغو معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ، زه نورګل شفق یم. دوستانو، فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنګ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولهیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 3,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړي دي، او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل
او تر 1909 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی و. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و. خو له نیکه مرخه له 2003 کال لاهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي، او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو برسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی، او اوس موږ هر کال 80 کسان چې واویا یې د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو برسونو کې لیږلی شو. ملګرو، ما ویل دغو برسونو ته په کومو شرایطو بس یک کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چې خپل تحصیلي اسناد باید میلادي کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر یو دیرشمې مخکې باید مکترا ولېګل شي. بل دا چې 4 کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري، او که دکتورا تزي باید د ماسټرۍ اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په آزموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي، او د ماسټرۍ لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې 2 مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بله کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي، او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي، نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي، او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل
کیږي.
یو افغان ځوان ننګ اتل، ملګرو، چې سږ کال یې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه، او پروسه کال یې د نجونو د تعلیم د یوه هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له 3 ځله ناکامېدو وروسته په 4 ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه 2 مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
2 مقالې دوی د تانه غواړي، چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل د سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو او کړاوونو سره تاسو څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې، او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب، او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې ته اپلای کړي درخواستي ورکړي، چې په هغې باندې مثلا پخوا تاسو کارونه کړي دي او اوس په هغې کې څه مصروف یې او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزولو د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدي هغه څوک دي چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي، او په یو 2 میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغو برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي؟ اوریه
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. اغوختل می چې کله فارغ شم نو له یو څه تجربه ترلاسه کول وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله می چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو، نو نور هم وهڅیدم. ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکم او خپل مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي، باید یو کال مخکې ورته مادگی ونیسی. راتلونکی ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما، خدای دې وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از دوباره به برنامه فول برایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه ده بار اول که اپلای کردم
پخوا زده فول برایت پاره نپوهیدم. خود لومړی ځل اپلای کول سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساينس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړه باندې برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم خېوي، هغه دوه مقالې مې هم خېلې کړې وي، او انټرویو مې هم خوا. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي. درسونه او استادان ډیر معتبر دي، او زه له خويند وارم چې که انګلیسي خوي نو ځانونه دی ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دی.
شبه شمه ته کامیاب شم و ای وقدر مشکل هم نیست.
ما
ملګرو لکه په سر کې مو واوریدل چې د دغو بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه هم زولو چې تاندې څانګه اوري. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فولبرایټ بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو، او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزونکي ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نه شي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لست انټرویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندیدولی شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حداقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو بورسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ دارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازې نه وي، او یا به په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل. خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
په څو غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسې یو رشته انتخاب کوي مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیښیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینری کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي شاید د هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیونه نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی دو ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه باندې غوښتل چې ماستری وکړم، او بل دا د ما پلان پاینده کې ده چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډېر خاص شی دی. او زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه وم چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې که رشته سمنی هغې کې کامیابېدو چانس به کم وي.
ښاغلی اتل همداراز وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو نو د ښه راتلونکي کیلي په ښه تعلیم کې ده، او د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کاله وړاندې د فولبرایټ بورس له لارې د برق انرژۍ په برخه کې ماستري اخیستې. دی هم خپلې تجربې راسره شریکوي.
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې مونږ یو افغانستان په همدې حالت کې چې ده بیل لوړ زده کړو دا مشکلات چې مونږ لرو هغه حل کېده ډېر مشکله دي. خپله دا بورسونه خصوصا فولبرایت دا ډېره په جګه سویه ده، او خپله هم د امریکا پوهنتونونه هم ډېر په ښه جګه سویه دي او قشرت مساعد نه دي. ده یوازې هلته خلک درس نه زده کوي، ډېر نور امکانات دي چې د هغه نه خلک استفاده کولی سي. خاص د افغانان د پاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولی سي خپل مشکلات حل کړي. زه فکر کوم چې ډېر یو لی چانس ده افغانان دپاره. نه آقا شنان چه ما پخواه ایلی بیدل ده پده خواهد چه ایمون درسی سیستم پخوانه ایوه نو کلا چه دالتالار ما طول نوی مواد نوی امکانات، خصوصا ایمون پرشته که درخ استادان سره آشناس و درخ مجهز لابراتوارو نوی امکانات ریسرچ و تحقیق و درس موز ذکرل. ما یوازی درس نویل متوجه اومه چه دقیق استادان سنگه درس ورکی دقیق درسی سیستم چه رقم ده، یعنی بده خواهد چیز دخپل استاد اومه پویدل اومه چه برتا چه لازمه سنگه باید نور تدا انتقال کم.
ملگرو ده دقیق برسونو یو هدف هم داده چه پا امریکا که دخپل تحصیلی دوری لبش پریدو روستا باید فارغ محصل خپل هیواد تا بیرتا راستون شی او دخپل هیواد خدمت وکلی. خب یا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي، که څه هم د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وای چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی خو جبر نه، مګر ښاغلی صبوري بیا وایي چې خپل هیواد ته له یوه ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي. دی زیاتوي
هغه څوک چې نه راځي یعنې دا یوه ضایعه ده کله چې یو نفر ماستری اخلي په دې شرایطو کې او وعده یې کړي چې بیرته راځي. اول خود اخلاق دا یو ښه کار نه ده، کله چې وعده کوي یو خصوصا یو افغان دا کار باید ونه کړي. یو بل یو ماستر یو نفر چې نوی میتودو باندې درس ویلی هغه کولای سي ډېر تغییرات راولي په افغانستان کې. تحصیلات عالی که مونږ ډېر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتی لري کراسي ډېر به مفادي. مونږ فول برایت دفتر سره په تماس کې یو هغه ګوري چې د پروګرام موثریت څومره ده. مونږ د دورې نم تقریبا ډېر خلک پاتې سوي دي چې د خپل ډېر منفي اغیزه کړي، خصوصا ویزه ورکولو په وخت کې نورو ته مشکل خلق کیږي، دا ډېر بد اغیزه کوي د نورو کومکو باندې.
نو همزولو که تاسی سک کال دغو برسونو تا زان کاندید اول غواره پروسه پیل شوی او د نوی 2014 میلادی کال د مارچ تر نیمایی دوام کوی. بخت مو بیدار اوسا او پا دی هیله چه بریالی شه او د ننگ اتل او نجیب رحمان صبوری پوچیر بیر تخپل حیوات تا ده خدمت لپاره راو گرزه. دا تاندی چانگی پای ترسو تاندی چانگی پر فیسبوک پیدا کلی، پتا دا facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org. او زما پر د برېښنالیک